خوشحال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپا امیر ساحل در ته راغلاس پم. اوریدونکو په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرې. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د قبایلی سیمو راتلونکي په اړه د لولسه پوښتنه وشي او مشران د خپل پرېکړې نه کوي. د بلوچستان بلتور پال سیاستوال براحمداغ بوبټی وایي له پاکستانی پوځ پرته بل هیڅ سره خبرې نه کوي او په بیروت کې په 2 ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د قبایلی سیمو په اړه د ترټولو ترتړلو ورونو شاته پریکړه نه کیږي بلکې لولسه د پښتنه وشي ځکه چې همدا د خلکو خوخه ده. تیر مازیګر په پیښور کې د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه له مشرانو سره تر جرګې وروسته نوموړي مشال راډیو ته وویل پر دې موضوع به د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کوي.
داسې صورتحال جوړی چې پټرین غمونو کې فیصلے کیږي او قبایلو مستقبل باندې مسرت کیږي دا رجحان دې جرګې خوښ نه کړ. ما ته دغه وویل چې تاسو لاړ شئ او وزیر اعظم سره په دې خبره وکړئ چې آپ خپله په دې باندې رول ادا کړئ. تو وزیر اعظم ته مستقل صوبه جوړه کړئ، زور سټیټس برقرار وساتئ، دا ټول تجاویز دي. وزیر اعظم صاحب ته په خپلې نگرانۍ کې د اتفاق رایه کوشش وکړه.
مولانا فضل الرحمن دا څرګندونې پر داسې مهال وکړې چې څو ورځې مخکې د پاکستان وزیر اعظم یوه کمیټي جوړه کړه چې د قبایلي سیمو راتلونکي په اړه به خپله سپارښتنې حکومت ته وړاندې کوي. بلوڅ بلتون پال سیاستوال برامداغ بوکټی وایي له پاکستانی پوځ پرته بل له هیڅ سره خبرو اترو ته تیار نه دی. دا خبره نوموړي تېر ورځ له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه. زما ستونزه دا وخت له پاکستانی پوځ او اسټابلیشمنت سره ده چې نه یوازې د بلوچستان بلکې د ټول پاکستان مهمې چارې کنټرولوي. تر څو چې دوی خپل سوچ نوی بدل کړی او پر دې خبره نوی سلا شوي چې په بلوچستان کې پوځي عملیات ختم او د خبرو اترو عمل شروع شي، نو زما په فکر له نورو خلکو سره د خبرو کولو هیڅ ګټه نشته. د بلوچستان ریپبلیکن ګوند سویټزرلینډ میشتي مشر براحمداغ بوکټی وویل د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ سره لیدلی خو ورسره هیڅ رسمي خبرې نه دي کړې. د هغه څرګندونې ناسمې وبللې چې ګواکې د بلوچستان ازادۍ له غوښتنې او دریځه په شا شوی دی. د پاکستان حکومت د بوکټی دې څرګندونو په اړه لا څه نه دي ویلي، البته هڅه کوي چې بلتون پالي او په وسلواله مبارزه کې ښکیل بلوچستان د جوړجاړي خبرو ته تیار کړي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرالاسلام وایي د سړک جوړونې 22 تختول شوي کارکونکي له تختونکو خلاص کړي دي. نوموړي تېره ورځ مشال راډیو ته تختول شوي کارکونکي تیر سهار ټانک ته ورسېدل. دوی ویل دا کسان یې بې له شرطه له تختونکو خلاص کړي دي، البته دا یې ونه ویل چې دا مزدوران یې له کوم ځایه خلاص کړل. شاوخوا یوه میاشت مخکې نامعلومه کسانو دا مزدوران هغه مهال وتختول چې دوی په جنوبي وزیرستان کې د یو سړک جوړولو په کار اختول. دوی د تختونې ذمهواري چا نه ومنلې. د قبایلی سیمې خیبر تعلیم ادارې چارواکي وایي په تیرو 3 میاشتو کې د هغو سلګونو استادانو پر ضد اقدامات کړي دي چې خپل کار به سم نه کاوه. د تعلیم ادارې افسر محمد عتیق تیره ورځ مشال راډیو ته ویل تر اوسه یې د سرکاري سکولونو 14 استادان له دندو ګوښه کړي دي.
پدې کې موږ بار ملکونو کې ناستو تنخواګانې بدل تاخیستي، هغه م د قوانینو د لاندې راوسته چې کوم مړو کسانو به تنخواګانې اخیستي وونه په هغه تنخواګانې مو بند کړي او قانوني کاروایي نه شروع کړي او استادانو مازیر ک.
محمد عتیق زیاته کړه چې د 2011 زیږیز کال د نظم او ضبط له قانون سره سم د اقدامات کړي دي او دا چې د سکولونو اصلاحاتو بهیر به روان ساتي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو ان ایس سی آر وایي روان کال تر اوسه 55,000 رجسټر شوي افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. یو ان ایس سی آر تېره ورځ په یو بیان کې ویل د افغانان په خپله خوښه د ملګرو ملتونو په مرسته افغانستان ته تللي دي. بیان زیاتوي لا هم په پاکستان کې 15,000 رجسټر شوي او شاوخوا 10,000 نا رجسټر شوي افغان کډوال اوسي. د لبنان د پلازمینې بیروت په جنوبي برخه کې په 2 ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او لسلو زیات شوبل دي. د پیښې ځای د لبنان شیعه حزب الله غورځنګ پیاوړی مرکز دی. پولیس وایي 2 ځانمرګو بریدګرو په برجل برنجا سیمه کې د منصور مارکیټ او نول سیکی په نوم یوه دوکان مخې ته 2 چاودنې وکړې. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تیر ماښام تر پیښې وروسته د حملو ذمهواري ومنله. عیني شاهدان وایي کله چې تر لومړي برید وروسته خلکو د پیښې ځای ته ځان ورسوه او مرستندوی کارونه پیل کړل، نو دویمه ځان وژون کې حمله وشوه. حزب الله له 2011 زیږیز کال راهیسې په شام کې د اپوزیشن ځواکونو پر ضد د ولسمشر بشار الاسد پوځي مرسته کوي، چې له کبله یې د لبنان په ورته سیمو کې یو شمېر بمي بریدونه شوي دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگتن لا هم په شام کې د کورنۍ جګړې ختمولو لپاره د ممکنه موافقې په لړ کې د شامي ولسمشر بشار الاسد راتلونکي په اړه له روسیې او ایران سره اختلافات لري. تېره شپه په واشنگتن کې د امریکا سول انسټیټیوټ په نوم د څېړنیز مرکز یوې غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي وویل که اسد په واک کې پاتې شي نو نه سوله او نه هم د اسلامي دولت ډلې ماته ممکنه ده. د ویل له رښتینی انتقالي بهیر پرته په شام کې روانه څلور کلنۍ جګړه هیڅ کله نشي درېدی. د ویل لا هم له روسیې او ایران سره د اسد راتلونکي او د هغه رول په اړه کار کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر وویل منی چې دا مسأله لا نه ده هواره شوې، خو دوی او ملګري یې باور لري چې د حل یو لار به پیدا کړي. جان کیری دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې سبا په ویانا کې د شام سولې خبرو بل پړاو پیلېږي چې پکې د 1200 هیوادونو او درو نړیوالو ادارو استازي برخه اخلي. ایران او روسیې دواړو د بشار الاسد ملاتړ هڅې زیاتې کړي دي او روسیه په شام کې د اسلامي دولت ډلې او ورسره د منځلارو اپوزیشن ځواکونو پر ضد د نوموړي ځواکونو جګړې ملاتړ کوي. دا د دې مهال خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اورئ. د جمعیت علماء اسلام مشر ویلی د قبایلي سیمو راتلونکي په اړه د خلکو پوښتنه وشي.
داسې صورتحال جوړوي چې خدایان غمونو کې فیصله کیږي او په قبایلو مستقبل باندې مسلط کیږي.
د بلوچستان بلتلپاله سیاستوال وایي اوس هم د بلوچستان ازادۍ پر دریځ ولاړ دی. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټرانو د پوځ وروستي بیان په خبرګون ویلي د ګواښ په صورت کې به له حکومت سره درېږي. د پاکستان حکومت او پوځ واک په اړه یو څېړنیز رپورټ هم لرو.
امیج کو اس طرح سے بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ قد بڑھاتی ہے فوج کا، نہ کہ کچھ اور.
په کابل کې ورسته مظاهره څه معنی لري او خلک احتجاج ولې کوي؟
احتجاج یا مظاهره خو د یو سوي زړه اواز دی. د دې لپاره فائدہ یې چې مظاهره کوي د یو ظلم خلاف، د هغه د زړه اور یخ شي.
سندرې به هم در خبرې کړو له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د قبایلي سیمو یوې لویې جرګې پریکړه کړې چې د هغو سیمو آئینی او قانوني حیثیت بدلولو په اړه د پریکړې تړلو ورونو شاته نه کیږي. نوموړي تېر مازدیګر په پېښور کې د قبایلي سیمو په اړه تر یوې جرګې وروسته مشال راډیو ته وویل دی به د پاکستان له وزیر اعظم سره خبرې کوي چې د قبایلي سیمو راتلونکي په اړه دی د هغو سیمو له ولس سره مشوره وکړي. مولانا فضل الرحمن ویل هغه وخت به ومني چې په قبایلي سیمو کې سوله راغلی چې بې کوره کړل شوي خلک خپلو کلیو ته ورستانه کړل شي. غلام غوث معلومات راکوي.
د قبایلي جرګې د دې پریکړې په اړه مولانا فضل الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې هغه به د قبایلو د مستقبل آئینی حیثیت په اړه د قبایلي جرګې وړاندیزونه وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کوي.
ولې خلک راووتل او داسې صورتحال جوړی چې اډرین غمونو کې که فیصله کیږي او په قبایلو مستقبل باندې مسلط کیږي، دا رجحان دې جرګې خوښ نه کړ. ما ته دغه وویل چې تاسو لاړ شئ او وزیر اعظم سره په دې خبره وکړه چې آپ رول ادا کی. صوبے سر اعظم کے مستقل صوبے جوڑ کے زور سٹیٹس سے برقرار ساتھ ہے جی ہر ایک اصلاحات کے سیاسی دا ٹول تجاویز جی. وزیر اعظم سے تفخر نگرانے کے لیے اتفاق رہے کوشش ہوگا کہ وہ پارلیمنٹ کے یہ متفقہ شہر ہے پورے وہ یہ قوم سرا شہر جو پاکستان کے فارغ قربانیاں جی افغانستان سرا وابستہ علاقہ اور اگر باوجود دی پاکستان سرا وفاداریاں نے دنیا تسلیم کری دی پتیاری کی نجی ساتھ پکا رانا کے فیصلے پکا دی.
مولانا فضل الرحمن مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې دا هم وویل چې قبایل به هله د امن راوستلو داوی رښتینی وګڼي چې ټول بې کوره شوي قبایل خپل سیمو ته واپس شي.
دغه جرګه چې 2012 نه کار کوي او په دې کې تمام قبایل شریک دي، قومي جماعتونو، مذهبي جماعتونو، قوم پرستانو، لیفټست، رائټست، سنترست، تمام دا ضرور غواړي چې په قبایلو کې امن راولي. امن دانه چې ته وایې چې علاقې کلیئر شي، نه، امن به الوي چې خلک هم خپلو کورونو ته لاړ شي او کورونه کې پځای شي.
د حکومتدارۍ د ښه کولو په لړ کې د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي ادارې ISPR د بیان وروستو په پاکستان کې د راپارېدلې تودو بحثونو په لړ کې مولانا فضل الرحمن مشال ریډیو ته وایي،
فوج ته یو تاسک حواله شوی ده، یو ذمهواري سپارل شوی ده چې تاسو به امن راوړئ، دهشتګردي به ختمه. لهذا که چېرې د هغوی په ذهن کې دا خبره راځي چې دا د کمزوریانې، دا د قیام امن په لارې کې رکاوټ دي، د اپریشنونو په لارې کې رکاوټ دي، دهشتګردۍ د پیدا کولو سبب ګرځي، او هغې نشاندهي یې کړې ده او حکومت یې په هغې خبر کړی ده. نو دا خو په حکومت کې همیشه د تازه مشاورت نظام روان دی. نو دا خو نه ده چې صرف په پرس کې دا خبره کړې ده، ما خبر چې هغوی میټنګ هم ورسره کړی ده، دلته دا ټوله خبره په خپل مشاورت کې راوستې دا خبره. نو هغه خبرې چې مونږ وایو چې عادي ادارو ترمنځ د مشاورت نه سره تعبیر کی، مونږ هغه ولې صادم یا په دغه رقم نه شو.
د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د قبایلی مشرانو دا جرګه په داسې حال کې ترسره شوه چې د قبایلی سیمو د مستقبل د عیني حیثیت په اړه مرکزی حکومت یو کمیټه هم جوړه کړې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه:
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
تاسو مشال رادیو ته غوږیاست. بلوچ بلتون پال سیاستوال برحمد بوکټی وایي له پاکستانی پوځ پرته بل له هیڅ سره خبرو اترو ته تیار نه دی. برحمد بوکټی له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ سره لیدلی، خو ورسره هیڅ رسمي خبرې نه دي کړي. پر دې موضوع تفصیل د عبدالحی کاکړ پر رپورټ کې ورو.
15 کلن برامداغ بوکټی د جنرال مشرف په واکمنۍ کې د وژل سوي یو بلوڅ مشر نواب اکبر خان بوکټی لمسی دی او دا وخت په سویټزرلینډ کې د جلاوطنۍ ژوند کوي. نوموړی د بلوچستان ریپبلیکن ګوند مشر دی او ویل کېږي چې له پاکستاني پوځ سره په جګړه کې ښکېلې وسلوالې ډلې بلوچستان ریپبلیکن آرمی هم چلوي. خو له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې برامداغ بوکټی دا وکړه چې د ده له یادې ډلې سره هیڅ تعلق نشته، په داسې حال کې چې د بلوچستان حکومت د پردې شاته له وسلوالو ډلو او نورو بیلتون غوښتونکو مشرانو سره خبرې اترې شروع کړي. برامداغ بوکټی وایي بې له فوجه له هیچ چا سره مذاکراتو ته تیار نه دی.
زما ستونزه دا وخت له پاکستاني پوځ او اسټابلیشمنت سره ده چې نه یوازې د بلوچستان بلکې د ټول پاکستان مهمې چارې کنټرولوي. تر څو چې دوی خپل سوچ نوی بدل کړی او پر دې خبره نوی صلاح شوي چې په بلوچستان کې پوځي عملیات ختم او د خبرو اترو عمل شروع شي، نو زما په فکر له نورو خلکو سره د خبرو کولو هیڅ ګټه نشته.
تیر ورځ د بلوچستان واکمن ګوند نېشنل پارټۍ یو مشر د نوم نښودو په شرط مشال ریډیو ته ویلو چې برامداغ بوکټی د پردې شاته خبرو کې د آزاد بلوچستان له غوښتنې پر شا سوی دی. خو نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې د لا تر اوسه له چا سره هیڅ رسمي مذاکرات نه دي کړي او که چېرته خبرې اترې کېږي په هغه کې به د آزاد بلوچستان ایجنډا شامل وي.
زموږ چې پخوا کومه ایجنډا وه هغه نن هم ده او هغه د بلوچستان مکمله ازادي ده. او یو وخت خو موږ دا غوښتنه هم کړې وه چې ټول پښتنه یا ریفرنډم دی وشي چې خلک ووایي دوی له پاکستان سره اوسېدل غواړي یا غواړي چې ورڅخه بیل شي.
د مرکې پر مهال برامداغ بوکټی په لومړي ځل په ډاګه کړه چې شاوخوا شپږ کاله مخکې د پاکستاني فوج پخوانی مشر جنرال کیانی ورور دته د مذاکراتو وړاندیز کړی و.
د جنرال کیانی صاحب د ورور پیغام راغلی و چې ویل یې که تاسې غواړئ نو موږ به یو رول ولوبوو او دا مسأله به حل کړو. د دوی پیغام دا و چې تاسو هر څه غواړئ موږ یې منلو ته تیار یو، خو بغیر د بلوچستان ازادۍ له غوښتنې. ما هغه وخت هم ورته وویل چې تاسې راشئ کینئ، خو موږ له هیچا سره پټ په پټه نه کینو او نه هم خبرې کوو. خبرې به په ډاګه کوو، خو بیا له هغه وروسته د هغوی پیغام رانغی.
انہوں نے کہا ٹھیک ہے, تو اس کے بعد بھی کوئی میسج نہیں آیا.
پر بلوچستان کی د نواب اکبر خان بگٹی تروژن ورستا جنو بلوچ ملت پالو ل پاکستان زخه د بلیدو و سوالا مبارزه پیل کړي وا او له هغه ورستا په دې صوبه کې امنیتی وضع زیاته خراب شوې ده. اسلام آباد تور لګوي چې د دې شاته د هند او افغانستان لاستی خودواله هیوادونه دا تور ردوي.
د عبدالحی کاکړ رپورٹ مو اوریدو. اوریدونکو د پاکستان پیپلز ګوند سینیټرانو د پوز ورستی بیان په خبرګون ویلي چې د غواخ په صورت کې به له حکومت سره ولاړوي. د مشال راډیو خبريال سراج زهیر له اسلام آباد را سره د ټلیفون په کرخه دی. سراج, د پاکستان پیپلز ګوند کمو کمو سینیټرانو خبرې وکړي او په پیل کې چا وینا وکړه او څه ویلي؟
جی پامیر ساحل, پرون د زیارت پورس کې د سینیټ غونډه د سینیټر رضا ربانی په مشرۍ کې پیل شوه. په دغه وخت باندې د پاکستان پیپلز ګوند دوه سینیټرانو داسې دي چې هغې په دې باندې خبرې وکړې چې د پوز لخوا حکومت په حق له چې کوم د پریس ریلیز راغلی وو په هغې باندې د بحث پیل چې دی نو د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر اعتزاز احسان وکړله. هغه ویلي که څه هم حکومت نه اخلی دی او خو ریاستي ادارو ته دا حق نه دی ترلاسه چې هغوی په منتخب حکومت باندې ګوتې پورته کړي یا د هغوی پر ضد باندې داسې قسمه بیانونه جاري کړي. ده ویل که څه هم زه له حکومت کارکردګۍ مایوس یم, خو بیا هم دوی له حکومت سره ولاړ دي. او په دې موقع باندې پامیر ساحل ته دا زیاته کړه چې دی ویني له دوه ورځو راهیسې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ګوند مشر محمود خان چې دی یوازې لګیا دی او د دې د آرمی یا د پوز د بیان پر ضد باندې خپل آواز پورته کوي. خو د مسلم لیگ نون یو غړي هم دا جرأت ونه کړو چې د دې پر ضد یې خبرې وکړي. په دې موقع باندې فرحت الله بابر چې د پیپلز پارټۍ ګوند سینیټر دی, هغه هم وویل چې دو ورځې وړاندې د پوز او د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ د اعلی پایې یو غونډه شوې وه, نو ولې په هغې کې پوز دا مسله له وزیر اعظم یا له حکومت سره راپورته نه کړله؟
ښه, او سراج تاسو ویل چې اعتزاز احسان چې د پاکستان پیپلز ګوند دغه دی سینیټر دی, اول ته په سینیټ کې اپوزیشن مشر هم دی, د دا وویل چې د پاکستان مسلم لیگ نون دا جرأت نه دی کړی دغه چې په دغه پریس ریلیز یا دغه پوځي بیان چې دا ایس پی آر جاری کړی او د دې په غبرګون کې په خپله څه ووایي. نو هلته خو د پاکستان مسلم لیگ نون سینیټران هم موجود دي, په هغو کې چا څه خبره ونه کړه؟
بالکل, پاغي کې کم د پاکستان مسلم لیگ نون سینیټر چې دی نیحال هاشمی, هغه په دې مسله باندې خبرې وکړي. خو هغه په دې کې د پوز نوم ونغښتو او صرف یوازې دا وویل چې دوی پیغام لېږلی دی چې هیڅ یو ادارې دی له خپل حدود نه وځي. یوازې دا خبره وکړله او پس له اړیسې هم نور دونه ویلو.
دا د پاکستان پوځ ایس پی آر بیان چې د سه شنبې یا د نهې په ورځ باندې راغلی و کنه, په دې کې دا ویل شوی و, حکومت ته ویل شوی و چې حکومت دی د نېشنل اکشن پلان د عملی کولو په برخه کې خپل حکومتداري خکې او ورسره دی د قبایلي سیمو د اصلاحاتو کار هم تر سره کړی او د بیکور کړل شوی خپل کلی او کورونو ته د ستنولو کار دی هم وکي. د دغه په اړه باندې د زنی ګوندونو چې د چهارشنبه په ورځ باندې او پرون هم خبرګونونه او عکسلمولونه راغلل, نو زنی ګوندونو د دغه بیان هر کله هم کړو په سینټ کې چا څه ونه ویلي؟
بالکل, پامیر ساحل څنګه چې تاسو ویلو په یوازې د پاکستان تحریک انصاف ګوند کم سینیټر چې دی نعمان وزیر, نو هغه په اشاره باندې د پوز د دې بیان هرکلی وکړو یا تایید مونږ ورته وایو وکړل. هغه ویلي چې تر اوسه پورې دوی ګوري چغې وهي چې د فاټا په معامله باندې حکومت دي سنجیده ګامونه پورته کړي, د فاټا دپاره چې کوم منصوبې دي هغه دې سرته ورسول شي. ده وویل چې تر اوسه پورې دوی ویني چې حکومت د معاشي ترقۍ دپاره چې کومې وعدې کړې وي, کومې لوزونه کړي وو, د فاټا په حوالے سره چې کوم وعدې حکومت کړې وي هغه سرته نه دي رسولي.
ډېر زیاته مننه سراج زهیر د مشال راډیو خبریال را سره د ټلیفون په کرخه. اوریدونکو تاسو اوس هم واوریدل او له تېرو څو ورځو راهیسې د پاکستان په رسنیو کې د ملکی حکومت او پوځ ترمنځ پر یو شمېر چارو د اختلافاتو خبرونه خپریږي. د پاکستان له آئین سره سم پوځ د حکومت تر لاس لاندې اداره ده, خو په عملي ډول پوځ د هیواد د واک یا طاقت تر ټولو لویه سرچینه ګڼل کیږي چې د یو شمېر تګلارو پر جوړولو څرګنده اغیز لري. په دې وروستیو کې لیدل شوی چې پوځ ځینې داسې کارونه وکړل چې د کولو قانوني واک یې له منتخب حکومت سره و. احمد شاه اعظمي په پاکستان کې د پوځ او حکومت د اختیاراتو او د دواړو ترمنځ د اړیکو په اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
وروسته له هغه چې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف وویل چې په هیواد کې د ترهګرۍ د لمنځه وړلو او د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې د بریالیتوب لپاره ضروری ده چې حکومت انتظامی چارې شي کړي. یو شمیر سیاسي کړیو د نوموړي دا بیان له آئین سره په ټکر کې وباله. د دوی په وینا د حکومت تر لاس لاندې یوه اداره نسي کولی چې پر حکومت نیوکې وکړي او هغه ته د ښې حکومتدارۍ غږ وکړي، بلکې دا د حکومت کار دی چې ادارو ته د ګړندي او مؤثره کار کولو امر وکړي. په پاکستان کې د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې پوز د خپل نوم شکولو لپاره دا ډول بیانونه ورکوي.
امیج کو اس طرح سے بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ عوام کو یہی لگے کہ
پوز خپل نوم تر حقیقت زیات ښکولو هڅه کوي چې دا ډول لسته څرګنده کړي چې پوز تر ټولو زیات اغیزناک اداره ده. که څه هم په حکومت کې ستونزې شته، خو دا خبره صحیح نه ده چې ټول ښه کارونه د پوز په خپله پله کې واچوي او خراب کارونه د سیاسي ګوندونو په پله کې. دا یوازې د پوز لخوا د خپل سیاسي قد جګولو یوه هڅه ده.
د پاکستان د پوز پخوانی افسر بریګیډیر صاد محمد خان بیا وایي چې حکومت په ځینو څانګو کې شکارونه نه دي کړي، خو نوموړی د پاکستاني پوز او حکومت په اړه وایي چې په عمومي توګه ټول ادارې د حکومت تر لاس لاندې وي، خو په دې هیواد کې په عملي ډول بل څه کیږي.
اصولی طور باندې دا صحیح نه ده چې یو ځان له اداره خي یا د حکومت چې کوم پالیسي دی هغه سره څنګه کې اختلاف لري. د دې یو پس منظر دی چې پاکستان کې فوج حکومت باندې هم قابض پاتې شوی دی او هغه په وجه باندې لوگوں ته ځان یو داسې طاقت ګڼي چې هغه د پاکستان سیاسي چارو کې آواز لري او مداخلت لري. بل دا چې کوم د سیاسي حکومت ته نو دی کې هغه کیپاسټی نشته، هغه قابلیت پکې نشته دی چې د مسلو یو حل راوباسي.
په پاکستان کې یو شمیر شنونکي پر پوز هم نیوکه کوي او وایي چې د دوی کارکردګي هم ښه نه ده. ډاکټر عائشه صدیقه وایي په شمالي وزیرستان کې د زربیاز عملیاتو پیلولو اوږده موده وروسته په بډبیره کې برید د دوی پر کارکردګي پوښتنه راپورته کوي.
ابھی تک تو ہمیں یہی بتایا جا رہا تھا، پتا چل رہا تھا کہ سب کچھ جو کر رہی ہے وہ تو فوج کر رہی ہے.
دروسہ خمونگ تا داویل کے دل چار سدہ پوز لخوا پر مخوڑل کی گی. ہر خکار پوز کبھی او ہر زائے راہیل شریف دا منن ٹکی تر سرگو کی گی. نوکو چرے پوز دمر کنٹرول لری بیا خود تر اگرے پر زد دا قومی ایکشن پلان دا ناکام مسئولیت ہم دا پوز دے. دا لشکر طیبہ پشان یو شمیر داسے غیر قانونی گرزول شوی ڈلشتا چې دا پوز سٹریٹیجیکی ملگری دی او پر اغوی دا لاس پورته کولو اجازه نشته. نو په داسې حالاتو کې ټول مسؤلیت د سیاستدانانو پر اوږو اچول سمه خبره نه ده.
په پاکستان کې یو شمېر شنونکي په دې اند دي چې دا لومړی ځل نه دی چې پوز په ډاګه پر ولسي حکومت نیوکه کړي او ځان یې تر هغه ښه وړاندې کړی دی، بلکې تر دې وړاندې هم پوز وخت په وخت په ولس کې ځان د خپلواکې ادارې په توګه د ښه معرفي کولو هڅې کړي دي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سره باندې
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي.
وګورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو دا مو د ډیوا رادیو خبرتیا واوریده. دا مهال تاسو مشال رادیو ته غوږیاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. لدې سره سره زموږ ټول خبرونه په ژوندۍ بڼه په www.mashalradio.com هم اوریدئ شئ. موږ هلته د خبرونو یو آرشیو هم لرو یا خوندیز چې ورته ویل کیږي هغه هم لرو. له هغه ځایه تاسو پخوانی خبرونه د مشال رادیو چې کوم ورځ نه پیل شوی هغه خبرونه پیدا کولای شئ او اوریدئ شئ. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي شاوخوا یو میاشت مخکې د سړک جوړونې 22 تختول شوي کارکونکي له تختونکو خلاص کړي دي. پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام تیر ورځ مشال رډو ته ویل تختول شوي کارکونکي تیر سهار ټانک ته ورسېدل. دا البته دا ونویل چې دا کسان له کوم ځایه خلاص کړي او چا تختولي ول. د دوی د تختونې ذمہواري هم چا نه منلې. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
د شپږم په ورځ د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سولي وزیرستان ګمل نیلي کچ په سیمه کښې د یو ځایي ټیکېدار سره د سړک په کار لګیا 22 مزدورون د مسعود قبایلیانو مشرانو او د پولیټیکل انتظامیه چارواکیو په هلو ځلو راخوشي کړي او د شپږم په ورځ ټانک ته را رسېدلي میشته بغیر د څه شرطه لوزه روغ را موټره حواله کړی شوې دي. پولیټیکل ایجنټ دا ونه شول چې دا مزدیرون چا تښتولي، چرته یې بیولي او د کومې سیمې کوم ځای نه راخوشي کړی شوې دي. یاد دې وي چې دغه مزدیرون د تېرې میاشتې په 22 نیټې په وسله ترنګلیو ځنې نصرګنده وسله والو تښتولي او د نصرګنده سیمې په لورې یې بیولي وو، چې تښتونکي یې لا تر اوسه پر ریحان ذمواري قبول کړی نه ده. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ٹانک.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په میندنه سپه شپک سوا یویش کلو هرڅه او لنډو سپو 2013 4015 1038 او 15 کلو هرڅه اوریدلی شي.
اوریدونکو اوس په هم داسې وکړو چې د سلام پښتونخوا په دغه برخه کې له ژمنې سره سم به درته د بریالي سمدی په غږ باندې د خاطر اپریدی صاحب کلام واورو.
پورم پنجیا کت سفارا کتر سفارا دنیا را تر کوئی کتو نوستما ہر چار گدر کما کتر
بریالی سمدی په غږ مو سندره اوریده، د خاطر اپریدی صاحب کلامو. اوریدونکو زموږ خبرونه په www.mashalradio.com اوریدئ شئ. لدې سره سره که تاسو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړئ نو هلته ویډیوګانې هم موندلی شئ. هغه ویډیوګانې موږ پر ویب سایټ باندې هم اچو. که رادیو ته لاسرسی نه لرئ یا رادیو نشئ اوریدئ نو پر ټویټر باندې چې موږ تعقیب کړئ نو له تازه خبرونو هم خبریدئ شئ. په پیښور کې 9:30 په کابل کې 9 بجې شوې د خبرونو لنډیز. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان وایي د قبایلي سیمو په اړه د ترتړلو دروازو شاته پریکړې نه کیږي بلکې لوبلس د پښتنه وشي ځکه چې همدا د خلکو خوښه ده. تیر مازدیګر په پیښور کې تر قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت او قانوني حیثیت په اړه باندې نوموړي له مشرانو سره تر جرګې وروسته یوې غونډې وروسته مشال رادیو ته دا خبرې وکړې. بلوچ بلتون پال سیاستوال بر احمد اغ بوکټی وایي له پاکستانی فوج پرته بل له هیچا سره خبرو اترو ته تیار نه دی. له خبره نوموړي تیره ورځ له مشال رادیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وایي د سړک جوړونې 22 تختول شوي کارکونکي له تختونکو خلاص کړي دي. نوموړي تیره ورځ مشال رادیو ویل تختول شوي کارکونکي تیر سهار ټانک ته ورسېدل. د دغې کسانو د تختونې ذمواري چا نه و منلې. د قبایلي سیمې خیبر تعلیم ادارې چارواکي وایي په تیرو 3 میاشتو کې د هغو سلګونو استادانو پر ضد اقدامات کړي دي چې خپل کار به یې سم نه کاوه. د تعلیم ادارې افسر محمد عتیق تیره ورځ مشال رادیو ته وویل تر اوسه یې د سرکاري سکولونو 6 استادان له دندو ګوښه کړي دي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې UNHCR په یو بیان کې ویلي روان کال تر اوسه 650,000 رجسټر شوي افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د لبنان د پلازمینې بیروت په جنوبی برخه کې تیر ماښام په 2 ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول او لسلو زیات ژوبل شوي دي. د اسلامي دولت وسلواله ډلې تیر ماښام تر پیښې وروسته د حملو ذمواري منلې ده. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری بیګا وویل واشنگتن لا هم په شام کې د کورنۍ جګړې ختمولو لپاره د ممکنه موافقې په لړ کې د شامي ولسمشر بشار الاسد راتلونکي په اړه له روسیې او ایران سره اختلافات لري. اوریدونکو اوس هم ورزو اسلام آباد ته. هلته د مشال رادیو خبریال رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د چهارشنبه په ماښام د وفاقي حکومت ترجمان له اړخه جاري کړی شوی بیان نه ظاهریږي چې دا د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې ISPR له اړخه جاري کړی شوی بیان په جواب کې ورکړی شوی دی. ادارې وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د ریاست ټولې آئینی ادارې د یو نظام برخه ده او د دې د دایرې کار په آئین کې وضاحت شوی دی. د ادارې په وینا فوج د ترهګرۍ مخنیوي لپاره خپل ښه کردار ادا کړی دی خو دا خبره هم له نظر نه ده ویستل پکار چې موجوده حکومت دې لپاره سیاسي اتفاقي رایه پیدا کړه او د صوبایي حکومتونو کومک هم حاصل کړی دی. ادارې مخکلي کې دا خبره واضحه ده چې ترهګرۍ خلاف جنگ کې کمې کامیابیانې چې تر اوسه پورې ترلاسه شوې دي نو د هغې د حصول لپاره په لویه پیمانه هماهنګي ضروري وه. اوس دا کامیابیانې مستحکم جوړولو مرحله ده نو په دې برخه کې هم ښه کار کول پکار دي. ادارې وایي مهمه خبره دا ده چې آئینی ادارو معاملات که د آئین دننه وي نو دا نظام به روان وي او کارکردګي به هم ښه وي خو چې کله په ادارو کې د اختلافاتو تاثر مخې ته راځي نو ملک دشمنه طاقتونه د داسې موقعو نه فایده اوچتوي. ادارې خلکلي کې دا خبره پوره یقین سره ویلې کېدی شي چې زموږ ادارو کې به هغه غلط فهمي نه پیدا کیږي د څه امکان چې ځینې حلقي ظاهروي. وادت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف خصوصي مرستیال طارق فاطمی ویلي دي چې افغانستان کې امن د ټولې سیمې د ثبات لپاره مهم دی او پاکستان افغانستان سره تعمیري او د خپلمنځي باور په اساس د اړیکو خواهش لري. ادارې مخکې لیکي پاکستاني چارواکو څو ځله ویلي دي چې هغوی به افغانستان کې امن او ثبات لپاره خپل مرسته جاري ساتي ځکه چې افغانستان کې امن په خپله د پاکستان د امن او سلامت لپاره ضروری دی. ادارې زیاتوي چې افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو اترو عمل ځنډیدونه پس هم پاکستانی چارواکو د خبرو اترو عمل د بیا پیل کولو غږ کړی دی خو تر دې مهال د پاکستان وړاندیز ته سم جواب نه دی ویلی شوی. ادارې په وینا افغانستان کې د ناکرارۍ او بدامنۍ د وضعیت بد اغېز نیغ په نیغ په پاکستان کېږي. افغانستان حکومت ته پکار دی چې خپل رویه کې مثبت بدلون راولي او که چېرې افغانستان کې په حقیقي توګه امن راوستو کې پاکستان سره که ممکنه مرسته کولی شي نو باید د دې ډاډګیرنه وکړي او د جګړو د اور څخه افغان ولس محفوظ جوړولو لپاره د خبرو اترو د لارې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې هڅې توندې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوال بانک په خپل یو رپورت کې د پاکستان اقتصادي حالاتو ته کتنه کړې او وایي هغه هیواد د اقتصادي ودې لوري ته روان دی. بلخوا فارن پالیسي مجلې د افغانستان انتخاباتي کمیشن هغه وړاندیزونه څېړلي چې د انتخاباتي عمل په اړه یې کړي دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحا امیرزاده اوروي.
د نړیوال بانک رپورت وایي چې په پاکستان کې روان مالی کال د مجموعي ملکي پیداوار سره به 4.5% ته وخیږي او په راتلونکي مالی کال یعنی 2018-2019 کې به دغه شرح 4.8 وي. رپورت په پاکستان کې د خدماتو یا سرویسز شعبه کې د قوي ودې او په صنعت کې د لږ خوالي خبره کوي. په پاکستان کې د ادارې مشر وایي د پاکستان په مجموعي معاشي حالاتو کې بهتري راغلې ده. دی وایي تر ډېر حده په ملک کې د اقتصادي استحکام د بحالېدلو پس اوس پاکستان په ترقیاتي منصوبه او د هغې په نتیجو توجه ورکولی شي. د هغه په خبره له نورو هیوادونو سره په یوه کچه د سیالي کولو لپاره دا ډېره ضروري ده چې د اصلاحاتو بل پړاو عملي کړل شي. د دې تر څنګ نوموړي په ولسي او شخصي کچه سرمایه‌کاري هم ډېره ضروري بولي. په رپورټ کې هغه وجه بیان شوي دي چې ولې په پاکستان کې سرمایه‌کاري کمه ده. اداره وایي په مالی چارو کې د ځینو محدودیتونو له امله حکومت نشي کولی چې په ولسي کچه ضروري سرمایه‌کاري وکړي. بلخوا د سرمایه‌کاري کمزور فضا په شخصي سرمایه‌کاري منفي اثر پرې باسي. ورلد بانک په ملک کې د کمې سرمایه‌کاري یوه بله وجه کم کورنۍ بچت ښایي چې د مجموعي پیداوار 10% نه کم جوړیږي. په جنوبي ایشیا کې د دې اوس درجه 15 ده. بلخوا فورن پالیسي مجلې کې د روان کال د اګست په 10 نیټه د افغانستان د انتخاباتو اصلاحاتي کمیشن د ډېرې مودې تر ځنډ وروسته افغان حکومت ته په انتخاباتي عمل کې د اصلاحاتو دوه وړاندیزونه ورکړل. په دغو کې یو وړاندیز هغو دوو غړو ورکړ چې وروسته یې د مایوسۍ له امله له کمیشنه بایکاټ کړ. بل تجویز بیا د کمیشن نورو پاتې غړو ورکړ. مجللي کې کسان مخې ته ایښودل شوي ټول 11 تجویزونه د غور وړ دي، خو په دې کې دوه ته باید خاصه توجه ورکړل شي چې یوه غوښتنه پکې د واحد ووټ ورکونکو ځلې ټاکل دي. په دې کې بله د مخلوط متناسب نمایندګۍ نظام غوښتنه ده چې د پارلمان د 2500 چوکو په دریو کې یوه حصه سیاسي ګوندونو ته ورکوي او باقي پاتې په دریو کې دوه برخې د اقلیتونو په ګډون آزاد امیدوارانو ته ورکوي. په دې کې د کوچیانو لپاره د 10 سیټونو، د ښځو لپاره 8 او هندوانو ته د یوې چوکۍ د ورکولو خبره شوې ده. اژانس لیکي د وړاندیز سره سم د سیاسي ګوندونو د چوکو لپاره به ټول هیواد په لویه پیمانه یوه واحده حل کوي. ټول افغان وګړي به د 2500 چوکو لپاره رای ورکوي. د پاتې سیټونو په دریو کې دوه برخې لپاره بهر افغان وګړي کولی شي چې په خپل متعلقه ضلع کې امیدوارانو ته یو ووټ ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په ترکیه کې د افغانستان سفیر وایي د هغو 21 افغانانو موندلو هڅه کوي چې په هغه هیواد کې ورک شوي دي. امان الله جهون وایي دا افغانان له قانوني عمره واړه دي او په یو کیمپ کې میشت ول چې سمو د مخ کې تښتیدلی دي. د ده په وینا دا کډوال له 12 تر 18 کلونو پورې عمرونه لري. تفصیل عصمت ساروان راکوي.
د سشکل په اپریل میاشت کې د ازمیر ښار په کوڅو کې 20 عمر افغانان و موندل شول چې په ترکیه کې د هستوګنی قانوني استاد نه درلودل. دوی د ترکیې له قانون سره سم چې تر قانوني عمر کشان جلا کم تلیشي د شیګلر په نوم کم ته واستول شول. د ترکیې رسنیو د راپور له مخې دوی د جولای په 23 د یو لنډ سفر لپاره له کمپه د وتلو اجازه وغوښته، خو بیرته کمپ ته ونه ګرځېدل. په انقره کې د افغانستان سفیر امان الله جیهون تاییدوي چې 21 افغان زلمکي له کمپه تښتیدلي او د هغو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د افغانستان 21 تنه ماشومان چې ویل کېږي تر قانوني عمر کشران دي، د جون او جولای په میاشتو کې له یوه کمپ یا لاګر څخه تښتیدلي او یا ورک شوي دي. کله چې دوی له لاګر وتښتیدل، معنا یې دا ده چې بل ځای تللي. دوی غواړي اروپا او نورو مهاجر منونکو هیوادونو ته لاړ شي. دا خبره روانه اونۍ د ترکیې په رسنیو کې خپور شو او په تیرو 2 ورځو کې لا ډېر منعکس شو چې د ترکیې څارنوالۍ وویل د 21 افغان زلمکیو د موندلو لپاره هڅې پراخې شوي او غواړي چې له دغو ماشومانو څخه د هر ډول ناوړه استفادې مخه ونیسي. د ترکیې خبر ترک ورځپاڼې ویلي چې ځینې فعالان انتقاد کوي چې حسینه داعش د ماشومان خپلې جګړې ته جذب کړي وي او یا د انسان د بدن د غړیو قاچاقبرانو ته په لاس ورغلي وي. په ترکیه کې د افغانستان سفیر هم ورته اندېښنه لري. وایي دا تشویشونه شته. څو میاشتې پخوا یوه کورنۍ وه چې د انسان د بدن قاچاقبرو د بلغاریا او ترکیې ترمنځ یوه ځنګله ته وړې وه. هغوی یې ووژل او د بدن غړي یې ترې یووړل. اکثر افغانان اروپا ته د تک لپاره ترکیه ته ځانونه رسوي. هغوی وروسته نه پوهیږي چې قاچاقبر ورسره څه کوي. په سلګونو اوبو وړي او یو شمېر هم د انساني غړیو د قاچاقبرو په لومو کې ایسار شوي دي.
د اسمت ساروان رپورټ موریده. د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو له نړیوال ټولنې غوښتنه کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو سم ملاتړ دی وکړي چې امنیتي وضعیت ښه کړل شي. تیره ورځ د افغان ځواکونو ملاتړ یوې غونډې پر مهال دوی ویل نړیوال ټولنه د افغان پوځ او پولیسو ته وسلې او نوې ټکنالوژي ورکړي او د افغانستان هوایي ځواک ته پیاوړی کړي. دوی پر رولس هم غږ وکړ چې د خپلو ځواکونو ملاتړ او مرسته دی وکړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
د خوست لسګونو دینی عالمانو او قومي مشرانو د افغانستان له دوستو هیوادونو او نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې افغان ځمکني او هوایي ځواکونه په ښه ډول اکمال او تجهیز کړي تر څو دوی وکولی شي د خپل هیواد ځمکنۍ بشپړتیا وساتي او د خلکو امنیت خوندي کړي. دوی چې د پنجشنبې په ورځ د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په یوه غونډه کې راټول شوي ول یادونه وکړه چې د پیاوړو ځواکونو پرته د افغانستان د خلکو سر او مال نشي خوندي کېدی. دینی عالم مولوي اظهار الدین له هغو هیوادونو چې افغانستان سره په ملکي او پوځي برخه کې د مرستو ژمنې کړې وغوښتل چې په درنو وسلو او پوځي الوتکو افغان ځواکونه سمبال کړي.
زموږ د علماي کرامو غوښتنه ده چې زموږ ملي اردو، ملي پولیس، د ملي امنیت ځواکونه په درنو وسلو باندې سمبال شي، دوی ته هوایي قوتونه ورکړل شي.
د خوست علماء او شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدي ویل چې پوځي ځواکونه د یو کور د چاردیوالۍ په شان دي.
دا امنیتي ځواکونه موږ داسې مثال لري لکه کور چار طرفه دیوال، د کور چې دیوال وي دښمن نشي کولی چې کور ته پاسونه داخل شي.
د خوست مجاهدینو شورا رئیس مولوي سردار زدران هم په خپلو خبرو کې نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغان ځمکني او هوایي ځواکونه تجهیز او اکمال کړي. د پر ولس هم غږ وکړي چې خپلو امنیتي ځواکونو سره همکار واوسي.
بلنی ټولنه باندې موږ غږ کوو چې زموږ امنیتي ځواکونه تجهیز کی، هوایی ځواکونه تجهیز کی، زمینی ځواکونه تجهیز کی، خپل ملت باندې هم غږ کوو چې خپل نظام تر شاوته ودرېږي او د نظام د تقویت لپاره لسونه یو بل ته ورکړي.
یو بل تن دینی عالم مولوی محمد عارف د امنیتی ځواکونه او نظام د ګټو په اړه وویل:
څو ورځې نظام په کندوز کې ګډوډ شول، د خلکو مالونه، کورونه، جایدادونه، بانکونه چور او چپول، زورونه، قد خصلې، بدبختۍ سره د افغان مظلوم لسونه مخ شول. نو چې چیرته یو درون نظام نه وي، د ملي اردو یا د نورو ځواکونو یا غوال تشتون نه وي، نو خلک کو ژوند په خطر کې وی.
قومي مشر ګلاب منګلوي کچيري ولسونه د امنیتي ارګانونو سره رښتینی همکاري ونی کی نو د دې هوا ټول اجتماعي او لاس تراوړنی به لګو اخسر مخامخ شي
تر څو چې موږ ملي پولیس، ملي امنیت قوي نشي، موږ ملاتړ ونکو، زموږ به هر څه د لاس ورکړي وي. بیا هم زه په ډار سره وایم چې موږ د دې سره همکار یو.
د پوځي چارو کارپوهان په دې نظر دي کچيري افغان ځواکونه په معاصره پوځي ټکنالوژي او درنو وسلو سمبال شي او د ارتیا وړ هوایي ځواکولري نو لوی خو به د جګړې په ډګر کې د ځاني او مالی زیانونو کچه کمشی او بلوری تبا واسطوال و نتوانیگی چه پا حکمتی زواکونو او خارونو دلائیز بریتونه تر سرکی.
دا مشال ریڈیو دا.
د قبایلی سیمه خیبر تعلیم ادارې چارواکي وایي د سرکاري سکولونو هغه استادان یې له دندو ګوښه کړي دي چې له میاشتو میاشتو به ښوونځیو ته نه ورتلل. دوی وایي ځینې داسې استادان هم ول چې مړه شوي ول خو کورنیو به یې تنخواه اخیسته. د تعلیم ادارې چارواکي وایي د سکولونو حالت ښه کولو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکوي، خو د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي وایي یوازې د استادانو غیر حاضري نه، بلکې په سکولونو کې د اسانتیاو نشتوالی هم لویه ستونزه ده چې ورته دې چارواکي توجه ورکړي. فرهاد شینوار معلومات راکوي.
د خیبر جنسی د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی د جنسی په سرکاري سکولونو کې اصلاحات پیل کړي دي او د تیرې اوږدې مودې راهیسې غیر حاضر استادان یې د خپلو نوکریو نه لرې کړي دي. په دې هکله د خیبر جنسی ایجوکیشن آفیسر محمد عتیق مشال ریډیو ته وایي:
36 کسان مونږ په یو یو آرډر کې، سنگل آرډر کې ټرمینیټ کړي دي. کنه په دې کې مونږ چې کوم ابراڈ خلقو بار ملکونو کې ناستو تنخواګانې بدل تاخیستي، هغه د قوانینو د لاندې راوسته چې کوم مړو کسانو به تنخواګانې اخیستي وونه په هغې تنخواګانې مو بند کړي او قانوني کاروایانه مې شروع کړي. استادانه مازیر که نو ما په باندې چې کوم تادیبي کاروایانې دي د 2011 چې کوم افیشنسي اینډ ډیسپلین رول دی هغې د لاندې کوم یو سړی اووه ورځې سکول ته لاړ نه شي کوم استاد نو د هغه خلاف ته کاروایي کولی شي. نو د دې د لاندې مونږ کاروایانې کسانو کې په سونو کسانم ټرمینیټ ک ریورټم ک ډیسمیسم ک
نموډي زیاته کړه چې دوی وخت په وخت د بیلابیلو سرکاري سکولونو معاینه کوي او د اصلاحاتو سره به په خیبر جنسي کې د تعلیم شرح لوړ شي او سکولونه به یو ځل بیا په سمه توګه فعال شي. خو بیا د خیبر جنسي د جمرو د اوسیدونکو ظاهر شاه پردی وایي چې باید د جنسي لری پرتو سکولونو حال هم واخیستل شي.
لکه چپرای بکر آباد دیکھی بالکل یو ټټون مکمل نشته، بل استادان به کې نشته. دی وجه نه سټوډنټان مونږ ته وایي چې مونږ ته مکمل کورس نه پڑھاویږي، نه څوک دوره کوي، نه ایجوکیشن مل ځي، نه پکار داری چې غټ افسران چې کوم دی دوی د ایجوکیشن افسران دي دا راشي او دوی لکه دوري وکي دوی ته کوم ستونزې دي. په یو سکول کې نه لیټرین شته، نه د سکول صفا وبشته، ګنده وبس کې پزمکه یخنی نست وي. پکار دا چې زموږ خلک دی لکه دوري وکي.
او د باړي سلیم الرحمن پردی په دې حق لا وویل
خبره دا چې کپ میدانی علاقو کې ایجوکیشن ډیپارټمنټ دوره کوي نو دا داسې خلک رسیدای شي. موږ دوی نه دا غوښتنه چې کوم غریز علاقو کې کوم سکولونه دي دغوی حالت انتهایی خراب دی، هغوی سره استادانو ډیوټیان هم نه کوي، بل د هغوی چې کوم فرنیچر دی هغو سهولتونه هم نشته، بازار زخه خیل ده، کم شلمان ده، لوی شلمان ده. دوی داسې لکې دي چې د ښاریانه ډېرې په سایډ پرتې دي غریز علاقو کې. موږ دوی نه دا غوښتنه هم ده چې دوی په کار ده چې کوم په غریز علاقو کې کوم سکولونه دي د هغوی دورې وکړي.
د خیبر جنسي د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی به په دې سیمه کې د تعلیمي اصلاحاتو سره سره ټول وران شوي سکولونه هم بیا جوړوي او موجوده سکولونو ته به یو شمېر اسانتیاوي ورکوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسي.
اوریدونکو راځي چې اوس هم د الماس خان خلیل په غږ دا سندره واورو.
ڈگ جام نشی رات کاری گشم گلام نشی تر گرا نشی لڈکی نل پک گور مام کام دشی بے مانی لا دبنی سا کڑ زمام کی احترام دنشی گدا ما پری گدا ہما ٹل گشان ملا گدا ما پری گدا ہما ٹل گشان روزگار تل کی شانتی ملا ہو گدا ماں پری گدا تمہار تل کی شانتی ملا
د الماس خان خلیل په غږ مدا سندره اوریده. د افغانستان په زابل ولایت کې د وو کسانو تر وژنې وروسته په کابل کې لوی مظاهره وشوه چې پکې زیاتره ګډونوال هزارګان ول. په پاکستان کې هم چې پر هزارګانو یا اهل تشیع بریدونه شوي دي نو هغوی لوی مظاهره کړې دي. دا ډول مظاهره او احتجاجونه د څه کارندوی کوي او څه ګټه لري؟ همدارس د لسیزو پر نامنه سربیره په افغانستان او پاکستان کې د ولسونو په سطح لوی غورځنګونه یا تحریکونه ولې لیدل کیږي؟ پختنه جوابونه په دغه رپورت کې.
د
په زابل ولایت کې چې وسلوالو و کسان وژل، نو د چهارشنبې یا شورو پر ورځ په کابل کې زرګونه کسانو چې اکثریت هزارګان ول مظاهرې وکړې او د ولسمشر تر دفتره یې لاروین وکړ. په تیرو وختونو کې چې په کوټه کې هم پر هزارګانو حملې شوې دي، نو دوی له مظاهرو سره سره اوږدې احتجاجي ناستې هم کړې دي. پوښتنه دا ده چې په کابل کې د هزارګانو او نورو افغانانو وروستۍ لاریون او مظاهره د څه ښکارندوی کوي؟ د کابل پوهنتون سیاسیاتو حقوق څانګې استاد نصرالله ستانکزی وایي دا مظاهره د تیرو دوو لسیزو د وژنو ضد یو غبرګون دی.
اول دا ده چې د هغه اوړو اقداماتو چې په تیرو درویشتو کلو کې په افغانستان کې مختلفو نومونو افغانان وژل شوي، د هغه په وړاندې د لویو پرګنو د یو حساسیت نه استازیتوب کوي. بله، هغه نارضایتي او خفګان چې دغه خلک یې د دولت په اقداماتو نه لري، دا یې بله مسله. دریم، هغه جدي غبرګون چې د داعش او نورو اکستریمیستو او افراطي ډلو په وړاندې
په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي مظاهرې د محکومو او ځپل شویو خلکو د زړونو آواز وي.
احتجاج یا مظاهره خو د یو سوي زړه آواز وي. انسان مجبور شي چې سړکونو ته راوځي، مظاهره وکړي. هغه ملکونه چې په کم کې بنیادي انساني حقوق کې پاتې خو دا 100% نتیجه ورکوي. زمونږ په شان بدبخته علاقه کې خو دغه انمنه نتیجه نه ورکوي، ځکه چې زمونږ د بره حکمرانان د لاندې غریب او مظلوم محکوم ولس فریادونو ته غوږ نه ږدي. البته خو د دې دا فایده یي چې یو خو د هغه انسان چې کوم مظاهره کوي د یو ظلم خلاف، د هغه د زړه اور یخ شي. دویم دغه یي چې هغه محکومو خلکو ته، مظلومو طبقو ته جرأت ورکړي، یووالی ورکړي.
ډاکټر مسعود زیاتوي د مظاهرو یو بله ګټه دا ده چې د دې له لارې ځپل شوي خلک نړۍ ته هم خپل آواز رسوي او د خپلې سیمې یا هیواد حال ورښيي. که د پوهان نصرالله ستانکزي او ډاکټر سید عالم مسعود دلیلونو په اړه کې د افغانستان او پاکستان پښتون میشته سیمو حالاتو ته ولیدل شي، نو هلته له لسیزو راهیسې ناامني ده او وژنې روانې دي. یوې خواته که د کوټې او کابل یا غزنی هزارګان، د پېښور عیسویان او د جلال آباد سیکان د خپلو حقونو لپاره مظاهرې کوي او د وژنو درونو غوښتنې کوي، نو بلې خواته په ټولیز ډول د دواړو سیمو پښتنو یا د افغانانو پر سطحې لوی مظاهرې ولې نه کیږي؟ په ځواب کې پوهان نصرالله ستانکزی وایي یو لامل یې دا دی چې په هیوادونو کې اکثریتونه سم همغږي نه وي.
طبیعي ډول په هر ټولنه کې اکثریتونه منسجم او کوارډینیشن نه لري. یو لویه ستونزه د اکثریتو دغه پښتانه اکثریتونه دي. یو بله مسله دا ده چې کله کله دغه خپله پښتنو سیمو کې دغه خپل هم دا پښتانه دي چې یو بل سره وازلی. دریمه خبردار چې متاسفانه پښتنو سیمو کې هغه ګروپونه چې له یو خوا نه ترور او وحشت خپروي، دوی په اکثریت کې دي. څلورم، متاسفانه چې موږ دغه سیمو منظم سازماندهیګانې، منظمې ټولنې، منظمې غونډې او منظمې رهبرۍ نه لرو. د خلکو خبره هر پښتون خپل یو چارک.
خو د پېښور پوهنتون د سیاسي علومو څانګې استاد ډاکټر عبدالرؤف خان وایي پښتانه په تاریخي توګه د واک خاوندان پاتې شوي دي، نو ځکه هم د وژنو او ناامنیو ضد هسې غبرګون نه ښیي لکه له واکه بې برخې طبقې.
پښتانه اختیارمند پاتې شوي دي په تاریخ کې، او د هغې په وجه باندې کومو قومونو سره چې کله اختیار وي، پاور وي، نو هغې ته چې داسې قسمې پېښې راشي نو هغې هغه شانته رد عمل نه کوي لکه څنګه چې د پاور واړه سنټرز رد عمل کوي. هزاره رد عمل په کابل کې او کوټه کې کړی دی، نو هغه هم د دغه حقایقو نتیجه ده. پښتانه چونکې په تاریخ کې هم داسې پاتې شوي دي او اوس هم هغې خپل ځان داسې نه ګڼي لکه
وړې. پروفیسر ډاکټر عبدالرؤف خان د پاکستان په تناظر کې دا منی چې پښتانه په دوو صوبو او د هیواد په نورو برخو کې ویشل شوي دي، خو د یو قام په صفت دوی دا احساس نه لري چې ګواکې د پاکستان د واک یا طاقت له مرکزونو بهر دي. دا زیاتوي که کله هم پاکستان میشتي پښتانه دا احساس وکړي چې د هیواد په چارو کې شامل نه دي، نو دا امکان شته چې د خپلو حقونو لپاره راپاڅي.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو، د پښتو نومیالی موسیقار ګلخان بنوڅه تیره اونۍ د 15 کلونو په عمر کې مړ شو. د پښتو فلمونو، ټلویزیون او راډیو لپاره د سندرو، موسیقي او طرزونه جوړ کړي ول. په اړه یې د نجیب عامر رپورټ اورو.
د موسیقار ګلخان بنوڅه زړه ودرېد او مړ شو، خو د موسیقي لپاره د کړو خدمتونو په وجه به په ډیرو ځړونو کې تر ډیره ژوندې وي. د دبنو په یوه هنري کورنۍ کې 15 کاله وړاندې نړۍ ته سترګې غړولې وي او تر مرګه د پښتو موسیقي خدمت ته ادامه ورکړه. د رادیو پاکستان، پاکستان ټلویزیون او د پښتو فلمونو لپاره ګلخان بنوسی بدری غنغمې جوړې کړې دي. پښتون لیکوال، شاعر او د رادیو پاکستان پروډوسر لایقزاده لایق وای د ګلخان بنوسی طرزونه یو ځانګړی کیفیت لري.
هغه نسیدا چې د ریډیو په ټلویزیون کې خپل هنر هغه مظاهره وکړ، په خپل هارمونی باندې په خلکو دا ومنل چې هغه په سرونو باندې پوهېږي، هغه د سازونو خبر دی، د سازونو د ژبې نه خبر دی. هغه بېشمېره ترزونه جوړ کړه او د هغه په ترزونو کې یو خوند و چې په هغې کې به خپل علاقې، خپل سیمې هغه خواږه موجود و. دغه علاقه خواږه ده، دغه علاقې خلک خواږه دي. دغه رنګ د ګلخان بنوسی په ترزونو کې تختل سیمې هغه رنګ به جوړ هغه دومره به راخور کوي چې د کمې نغمې
گلخان بنوسی د بنو پزمکه خړپوسی کړي او د دغه سیمې د خاورې پاړه عام تاثیر داده چې دغلته وخت په وخت ډیر تکړه هنرمندان، موسیقاران او شاعران پیدا شوي دي. استاد شیرابغان او دلفراز نیازی هم د همدې سیمې دي، څوک چې د ګلخان بنوسی استادان هم یادېږي. سپینګیر شاعر غازی سیال هم د بنو اوسیدونکي دي. نوموړی وایي څو پښتو فلمونو ته سندرې لیکلې چې هغه بیا د ګلخان بنوسی په موسیقۍ کې خپرې شوې دي.
ګلخان بنوسی کوم شکار ورته ویلې شي، هغه ترجمه کول دي، ترجمه جوړ کړې دي، ریډیو ټلویزیون موسیقار وو. زما خو خپل ذاتی څو فلمونه مې ورسره کړې دي، لکه عیاش، پاگل، شکسترګي، داسې څو فلمونه کړي دي. خو ډېر په انداز باندې د دوی چې کومه د سره د سندرغاړو سره رویه وه، هغه ډېره نرمه او ډېره خوشتای وه.
د ګلخان بنوسی تعلق د یوې هنرمندې کورنۍ سره و، خو په کورنۍ کې تر ده وروسته چا د هنر لاره نه ده خپله کړې. لیکوال او محقق ډاکټر محب وزیر وایي د لیکوالو او د ادب د زده کوونکو فرض جوړیږي چې د داسې تکړه موسیقارانو او هنرمندانو په ژوند تحقیقات وکړي او کتابونه پرې ولیکي.
زمونږ د شاعرانو، ادیبانو یا د لیکوالانو د ټولنو دا فرض جوړیږي چې دوی د خپلې سیمې، د پښتنو د سیمې، د دارنګ میوزیشن او د ګلوکارانو یاد کې مانغونډې وکړي، د دوی په فن باندې، د دوی په ژوند باندې څېړنې وکړي. او زه لکه زما خپل باحثیت د یو اکیډمیک ادارې سره تعلق لرونکي، زه غواړم چې زه خپل سټوډنټانو باندې د یو سیمې د ګلوکارانو په اړه، د دوی د ژوند په اړه، د دوی د فن په حوالے سره، د دوی د یارانو دوستانو نه د انټرویوز په حوالے سره داسې ټاپک دی ته د انفیلو د پی ایچ ڈی لپاره سړی تجویز کی چې هغه په انفیلو پی ایچ ڈی وکړي او دا رنګ دی ژوندی پاتې شي.
د پښتو موسیقي قدردان به د ګلخان بنوسی کړي کارونه په یاد لري. د بنوي خو یاد به تل پاتې وي.
اوریدونکو، د موسیقي او د ګلخان بنوسی خبره وشوه. د سلام پښتونخوا په پای کې درته د اسحاق خان دغه نوی سندره نشرو.
دی دو بغلت می پستونی کی نختی دو بغلت می پستونی کی نختی دو بغلت می پستونی کی نختی د چاته بفزړم مسافرم خوخت از د چاته بفزړم مسافرم چرته وهله او چخلیم مسافرم چرته وهله او چخلیم